په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جغالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په دوحې کې د تیرو دوو ورځنیو خبرو اترو او پریکړه لیک په اړه د افغانستان د حکومت د هیلو په اړه واوري چې وایي تمه لري دا اقدام د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه د مخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوري اس نوري څخه واورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درسیز وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. د خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغې اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوې چې دوی ډېر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. په دغو دوو ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوي وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پرېکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت اساساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر و مال ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د مایوبینو او ناروغو او د مایوبو او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخ ته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون اول مورځ ځنډول شوي او نن له سره پیلېږي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې راهیسې د زابل د شاجوی ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو حملې کړې چې په نتیجه کې دیارلس پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. د حق بیان په وینا وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې هم سقوط کړي او د دې ولسوالۍ بازار ته داخل شوي. خو د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال دغه جګړه تاییدوي او وایي د تلفاتو په اړه دقیق معلومات لا تر اوسه نه دي ورسېدلي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا په جګړه کې د شپږو پوستو د سقوط او یو شمېر سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي دي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلور د ویان محمد حنیف رضایي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې ترسره شول.
در اثر از این عملیات یک تبعی ازبکستانی همراه با 5 تفل
دیده و زنگر و زواکون و دی عملیات و پنتیجه که دی ازبکستان یا تبع و دی طالبان و دی دل 15 ترهگر و وجل شل و دی نبی و لاپنم دی دل یا مهم قماندان لیوشمیر وصلو و مهمات سرونی ول شو. رضایی وویل په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د فاریاب د څنګلوري ولایت جوزجان کې په قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالواحد وجدان هم په سیمه کې د روانو جګړو خبره تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د خپلو نومونو د نه په ډاګه کولو په شرط ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې که په دغه ولسوالۍ کې ډېره امنیتي ځواکونو ته په 2-3 ساعتونو کې مرسته ونه رسېږي، دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. دغه راز دوی د دې ولایت د څو نورو مردیان، فیض آباد او منګیجک ولسوالیو امنیتي وضعیت هم ناوړه بللی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال محمد باقری وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د بریتانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګ کې ونیو او تورې پورې کړ چې دې کښتۍ د اروپایي اتحادیه له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریه ته تیل لګول. ایران سمدستي دغه کښتۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولې د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 160 غړو د نیولو امر کړی دی. د استانبول لوی څارنوالۍ نن په یو خبره کړې بیان کې وویل چې په دغو پوځیانو کې چې د نیولو امر صادر شوی، یو ډګروال، دوه ډګرمنان، 15 جګړنان، 8 تورنان او 100 لومړي بریدمنان شامل دي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د 2014 کال د جولای د 15 د ناکامې کودتا اصلي طرح دی. ګولن په دغه کودتا کې چې 2500 کسان وژل شوي وو خپل لاس لرل رد کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په مانچستر کې ترسره کیږي. پچه نیوزیلند وګټه ګټلې او د توپ وهلو پریکړه کړې ده. نیوزیلند په 9 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې کړې دي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او تر اوسه په ګروپي لحاظ لومړی مقام لري. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د 4 غوره ټیمونو وروستی ځای لري.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست خوشبیني شي او تمه لري چې دا به وکولای سي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. د دې ادارې یو ویان فریدون خوځون
امیدواري مو ده چې ټول لوري د لامې ته ژمن پاتې شي او عملي کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د سره یو ترمخ شي چې رسمي مذاکراتو ته او بیا
په دې اړه مو د ولسي جرګې د یوې غړي شنکی ذهین کړوخیل نظر هم راخستې دی. هغه وایي
چې قطر ناسلس مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی. امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
د اقلیمي ستونزو په اړه به هم په یو راپور کې واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې بولي چې له ډیرو جدي اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی. د دې ادارې مرستیال ادریس ملیار
کوم مطالعات چې شوی دي د مونږ ولنریبلټی یا د مونږ ماغاسي پرځيري نه نور نه زیاته ده. مونږ هغه ټاپ 10 یا لس اسې پذیر ملکونو د دنیا کې راځو.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه پروګرامونه اوریدلی سي. یو یې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بل یو تفریحي پروګرام دی د ګوړې اچار. اوریدو ته بلنه درکوم. رسو تخبرونی د سر موضوع ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د قطر د بین الافغانی ناستی ګډ پریکړه لیک مثبت بولی او هرکلی یې کوي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې دغه پریکړه لیک به بین الافغانی رسمي مذاکراتو ته لار خلاصه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله رحمت الله افغان راپور کوي.
هغه اوګدې تمې او ناهلی چې د بین الافغانی ناستې د ګډ پریکړه لیک په خبرولو سره په یوې هیلې بدل شوي. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغانی ګډ پریکړه لیک له بل هر وخت زیات د بین الافغانی رسمي مذاکراتو پیل ته لاره هواره کړې ده. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي د پریکړه لیک ماده ته ژمن پاتې سي او عملي دي کړي.
اعلامیه مثبت ده. امیدواری مداده چه طول لوری ده لامه تا جمن پاتیشی و عملی گری، او دا غنده و دا لامه دو نور و غنده دا پاره یو سرمخ شی چه مگ هم رسمی مذاکراتو تا و بیا افغانستان که تلپاتی اوربان او بیا
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغانی ناسته کې د طالبانو ولستنو استازو او له کابل یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو ځینې غړي، سیاسيون، د رسنیو استازي او یو شمیر خزینه فعالان پکې شامل وو. دغه بین الافغانی ناسته د تاوتریخوالي په بندیدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسیده. د دې ناستې په پریکړه لیک کې په عمل منفي تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام، د مایوبینو او ناروغو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. د اعتمادیز پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوغه کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه بند سي. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړه لیک دی په یو نړیوال کانفرانس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دی د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې د اڅار وسی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډ پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له ګډ پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته ځیر سوي دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي، د خطر اعلامیه متفاوته بریښي، په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسله حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي، طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي، او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنی ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګه د نورو ناسو پر تناسب باندې یو متفاوت اعلامیه ده.
ښاغلی سعادت زیاتوي چې د ملکیانو خوندیتوب، د ځینو بندیانو ازادېدو او د سولې د خبرو دوام هغه موارد دي چې د قطر غونډه د مسکو له غونډې بیلوي. د روان میلادي کال په میاشت کې په مسکو کې یو بین الافغاني ناسته ترسره شوه چې په ګډ اعلامیه کې پکې په اوربان د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب، د زندانیانو اړوندو مسایلو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بهرنیو مداخلې د مخنیوي، ځمکنۍ بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې اټینګار شوی وو.
دوستانو د قطر د غونډې په اړه د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست خوشبینی په اړه واوریدل. اخو د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی که څه هم د قطر د بین الافغاني ناستې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولې، خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. شینکی زهین کړو خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. له اغلی کړو خیل سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړی ده.
بدو ما چې د قطر ناس از مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی، امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي. یو د زو په اعلامیه کې ګچ دوال طرف کوشش کوي چې هغه څه چې دی غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې از مال په ان باندې ډیر مهم ده، هغه هم دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکی خلکو تلفات تقریبا صفر ته راورسیږي، یعنی لبین لا شنه دا یو لوی قدم ده. کوم ادوارم چې هم طالبان هم دارنګه حکومت د هر نوې نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه خو خیلی امید ده تضمین شته چې د پالیسی یا پیاده سي عملی سي د تضمین موجود ده.
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو پورو به په هغه میکانیزم باندې باید کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطح او په منطقوي سطح باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه چې تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو، یا عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکو ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه دې پروسی دا تارنونه که معلوم دار تضمین بیا موجود با نوی حتی کولیس دین سرغلوانه وی که یو کلک با امللی تضمین ضرورت ده تر سو پر کمشش بانده حکرکیگی توافق ترسیگی تعود کیگی باید بلکل عملی شي. او که څوک سرغلونه وکړي د غلپاره هم باید یو لار موجود وي چې هغه څنګه برخورد باید وشي. نو به امللی تضمین بلکل ضروری ده.
له دې نه وروسته کوم اقدامات باید ترسره سي؟
په دې باندې فکر کوم چې باید همداسې ټیمونه یا یو کمیسون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسي کړي. که مسئله د بندیان وی چې واقعا د لیدنه او کتنه وشي واقعا د رقم بندیان شته چې واقعا په دسیو حالت باندې گرفتار وي او د حکومت افغانستان سره وی او یا طالبان سره وی چې باید لبن راشینو معلومدار ک موږ یو کمیسیونونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کې څارنه او نه کې ارزیابي او نه کې نو بیا خو هر څوک کولای شي چې انکار وکړي وای چې ما سره نشته حالانکه سره موجود به وي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی شنکی زهین کړو خیلو
جنگ دولک سول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو لري دوستانو بیا هم نمدې سولې پر موضوع باندې پاتېجو هغه په هلمند کې دینی عالمانو پر سوله او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. په لشکرګه کې یو شمېر دینی عالمانو نن له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د لشکرګه په مرکزی جماعت کې یو شمېر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبانو او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسولینو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کېږو کلم شرق سوځي کلم غرب راځي خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده ځکه مفسدین پیدا کیږي دا دایش پیدا سو د جګړې یو تاوان ده چې دایس لمزه به خلک دي. طالبان هم نه مني طالبان هم وښني علالیه مرګ ځان ته د شرواب ویل کړه د پیسلا باندې د کوفر مرګ.
امنیتي مشکلات قتلونه دي دربدری دي یتیمان دي کونډیان دي معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي د یو ځای او بل ځای ته تللای نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان لپاره صلح یو ضرورت
ده. په داسې حال کې چې تیر یک شنبه د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او د رسنیو استازو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غاړو په وینا ګټورې وې. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سره ویل که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونیسي نورې ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بېګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دیني عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري نه پټاوي نه تروري. په بمبار کې هم موږ مرو په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کړه را دی وس په قطر کې سره ناس خپل شنی او توري چای چې بچان زموږ به چرګان مري.
په لشکرګه کې راټول سو دینی عالمانو او مخورو د خلکو غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او د کسانو په ضد جګ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبان تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بیلابیلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اورمن په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې.
افغانستان د نړۍ یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې له جدي اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی. د څرګندونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ادریس ملیار نن د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو سره د اقلیمي ستونزو د حل لپاره د هوکړې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړه. په دې اړه به زما همکار فیروزه عزیزي نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي ستونزو د هواري لپاره په لومړي ځل د زرغون اقلیم له نړیوال صندوق نه بودیجه ترلاسه کړه. د دغه ادارې مرستیال ادریس ملیار د سه شنبې په ورځ په همدې تړاو د ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان له سختو اقلیمي ګواښونو سره مخ دی چې باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
کوم مطالعات چې شوي دي د مونږ ولنریبلټي یا د مونږ ماغاسي پرزيري نه نور نه زیاته ده. مونږ هغه ټاپ 10 یا لس آسې پذیر ملکونه د دنیا کې راځو. که دا لازم کارونی سي زمونږه آسيبونه له سیلابونه ډیر زیاتې بدل دي. د مونږه خوشحالیان چې کال په کال وخت په وخت ډیریږي. وخت مونږه مثلا لاس کالو کې به یو دور د خوشحالیان دلته اوس هر دوه درې کال یا څلور کال ایوریج کې مونږه خوشحالي نه نو دغه ته آمادګی نیول لپاره مونږه باید ضرور منهای دولت حکومت اقدام وکړي.
د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي ادارې له یو شمېر نړیوالو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د افغانستان د اقلیمي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیسي. دغه ادارې په لومړي ځل د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري د چاپریال ساتنې د پیاوړتیا په هدف بودجه هم ترلاسه کړه. مرسته شوې پیسې به د هوا د اوبو د پاکوالي، انرژۍ تولید او په هغه ځای کې مصرفېږي چې د هوا له پاکوالي سره مرسته وکړي او د ککړتیا مخه ونیسي. د چاپریال ساتنې اداره وایي په ټوله کې له 2000 تر 2030 میلادي کال پورې افغانستان د اقلیمي ستونزو د بشپړ هواري لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د ناوړ سونتوکو کارول، له بې کیفیته تیلو کار اخیستل، زاړه او له وخت تیر موټر نه استفاده، له اوبو نه ناوړه ګټه اخیستل، په ښارونو کې زیات نفوس او بیلابیل نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې زیاتې اقلیمي ستونزې رامنځته کړي دي. د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري له اقلیم د زیانمنو بیلابیلو هیوادونو سره مرسته کیږي چې په دغو هیوادونو کې یادې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیول شي. دا یادونه ده چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د اقلیمي ستونزو د هواري په برخه کې د یوې ځانګړې بودجې او پلان له مخې کار کوي، خو افغانستان د هڅې اوس تازه پیل کړي. له دې سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان استازي د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې له دې وروسته به په افغانستان کې د بیلابیلو ادارو او وزارتونو په همکارۍ د سلګونه زره ډالرو په لګښت د اقلیمي ستونزو او چاپریال ساتنې په برخه کې کار کیږي. راجندرا آریال وایي افغانستان په دې برخه کې لومړی تقویتي پروژه اوس ترلاسه کړه.
This is the first ever project for clean climate fund for Afghanistan.
دا لومړی پروژه ده چې کولای شي موږ د نورو بودیجو د ترلاسه کولو په برخه کې پیاوړی کړي. افغانستان له تیرو څو کلونو را په دې خاله سختو اقلیمی شرایطو سره مخ ده. همدارس دا پروژه موږ پیاوړی کوي چې د راتلونکو احتمالي ګواښونو لپاره چمتووالی ولرو. موږ دغه برخه ته پراختیا ورکوو تر څو د دغه هواد اقلیمی وضعیت یو څه راسم کړو.
خغلی اریال دا هم وویل چې د چاپریال ساتنې په هدف د ګڼو نورو چارو ترڅنګ ژر به د کابل ښار پر سیند هم کار وشي تر څو د خبره د دغه سیند په چاپیر کې میشتو خلکو سره د اقلیم د بدلون او چاپریالي ستونزو لپاره له وړاندې چمتووالی ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس به ورسو روزګان ولایت. د تر دریو کلونو ژمنو او کار وروسته لا هم د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له ستونزو نه دراوتلی او تګ راتګ پرې سخت دی. د دې کار دلیل څه دی؟ د شریف الله شرافت په دې تفصیلي راپور کې به پاړه واورو.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره د شاوخوا 1.6 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې لارې زیاته برخه په غرونو کې تیر سوي. دغه لاره د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او د ترانسپورټ ریاست د مسؤلینو له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچني موټر پرې تګ راتګ کوي. خو کله چې درې نیم کال وړاندې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېدل نو یاد لاره هم ورسره نه امن او زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې. د اورزګان ولایت اوسېدونکي او د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دغه سیمې چې درې نیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وې اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې یاد لاره په پولیسي رات ورته وښتې او د سر په سودا پرې تګ راتګ کوي.
موږ دا رقم در به در د جې لارې پر برابر باندې دا دغونه مهمه ده د ټوله روزګان هغه اصلي لار دغه نخپه دغه باندې موږ دوه کومو ګوډیانې کومو شلیانې کومو زخمیانو شهیدان ګردم پر دغه لار باندې انتقالېږي. مګر لار هغه لار ده چې په شپو شپو موږ مسافر ورونه دلت شپې پکې ولاړ. خو اوس موږ د دولت سره دا غواړو د لمن درته نیسو بغارې چې غارې ګریوان درته تیرو چې زموږ د دغو مسلمان دپاره دغه لار جوړه کړي او په صحیح توګه جوړه کړي. موږ د در به در نور نه کوي.
طالبان ولاړ حکومت چې دا ټاکه وکي ورور خو چې پرشې کوم څه چې پاتې
یار خو څه د طالبانو په لاس کې رسد حکومت په لاس کې بل خو کار د ګډوډي دي سره درکه نه منیږي.
جنگونه یې کله مې ته ولاړی کله چیشته ولاړی بل جنگونه خامه خاصه نو موږ دا غواړو چې موږ لار جوړ سي معنا امنیت را سي نه دی موږ ته ګور ته ګو کو په شخلاص شبنې بل شو مریض در شهر پر ور سي شپه سم ده. خو نو موږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خارې منسته سپاري نسته چې راسي دې ته ګور ته ګو کې موږ چې په خو 15 پیکلم برسې دی اوس په لښ فکر سي.
د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی لارې زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې پر یاده لاره د کندهار په مربوطاتو کې په تېر یو نیم کال کې شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمېر یې وژلي دي او یو شمېر یې بیرته خوشي کړي دي. نوموړي زیاتوي چې پر یاده لاره په تېر یوه کال کې پر 15 افغان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماینونه هم چاودلي. د زیاتوي چې زیات شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې کره شمېره فلاس کې نه لري. د دغې لارې د امنیت کولو په موخه په څو ځلې افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یادې لارې د خلاصون خبر به یې ورکړي، خو تر څو ورځو تېرېدو وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدل. خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نسي توانېدلی چې یاده لاره امن کړي. دا پوښتنه مې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزي څخه وکړه.
موقعیت هم د اروزګان کندهار لویه لاره دا یو سرطان دانه سو د اروزګانیانو دپاره چې په دا 10-11 کاله کې په اساسي توګه نه ورغول سوله او نه هم دغسې امنیت پکښې تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکړي. تر اوسه پورې دا مسؤلیت هیچا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یعنی روزګان امنیه قمندانۍ کندهار ته مربوط بولي چې دا د کندهار ساحه نه هم نه ده او کندهار امنیه قمندانۍ بیا پر روزګان امنیه قمندانۍ باندې دا پلا چې شته تاسې بیا هم نه کړې ده، تاسې باید بیرته امن کړئ. یعنې دلته یو نوی دغه موجود دی. د دې په اړه باید موږ رئیس صاحب جمهور ته ولاړو. رئیس صاحب جمهور څه مو هغه حکم هم واخیستی چې بیا باید جوړ سي، امن سي، خو متاسفانه چې تر دې ځایه پورې رارسېدل هغه لیاب لوبې خلاصوي، خالص اوبه راورسېدلې. بس
په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي امان الله زیمي بېل عامل اردو یادوي. دوی وایي د یادې لارې د امنیت او د رغولو چارې تیر کال د 215 متل کلي اردو مسولینو ته سپارل سوي وې، خو په خبره یې چې هغوی یوازې صرف شپه ورځ تیرول او خپل ورکړل سوی مسولیت یې په سمه توګه مخته نه وړلی.
اساسي ستونزې دلته یوه نه وه دي. اوله ستونزه دا وه چې مطیع الله خان شهید شو، هغه د علاق بېشي تر کندهار امنیت کړی وه. ستونزه دا وه چې دلته اردو پر دې لار پروت و، دغه لارې یو اندازه جوړول، هغه د اردو رقم جوړول دل وه سار بدی دا متغور وستل الو درام شین دور بجو ته نشد چل ته دیم سات کارو چې بیت به سره راځه تر سوال ما ځګر دو د شي با شین یلا نلو نو نو وس تی بیا په ما بین کې ته سپجریان کې سپیر جنرال سرواز خان و دې ته یو دغه د لوبي حالار امنیت کې هغه شي.
د اروزګان ولایت مقام او د امنی کمانډانی مسولین هم مني چې د کندهار او اروزګان ترمنځ لوی لار نه هم نه ده او یو شمیر برخې له وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولایت امنی قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده. نوموړي وایي چې یا د لار د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک وسلوال طالبان زوروي.
سوی مسولیت ما شما میتونه با یک بایسکل هم رفت آمد بکنه، هیچ نوع مشکلاتی نیست در مسیر را. سوی مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمیکنیم، چرا که مسئولیت ما نیست. او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است. امکاناتی را ولایت داره و تا اندازه‌ای که ضرورت باشه هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره. اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنه، مسئولیتشان است و وظیفهشان است.
حتی موکلی چه پا دیاره در کندهار ولایت دامنی کماندانی لمسئولینو سر خبری وکړو، خو هغوی په یوه بهانه او بله بهانه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی تاولا فضلی هم ازادي راډیو ته وویل چې یاده لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک زورول کیږي. نوموړي وایي چې د یادې لارې د امن کولو په موخه یو اوس جدي خبرې د کندهار د امنیتي مسولینو سره پیل کړي او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به یاده لاره امن کړي او وبه یې رغوي.
کوم ټکي چې تا راټول کړي دي، دا رښتیا واقعیت لري چې دا لاره امن امنیتي مشکلات لري، هم د ساختمان په بخش کې مشکلات دي. او وخت په تېر شو، اوس انشاءالله چې اخیری تصمیم داده چې دا لاره باید امن شي او هم جوړ شي. نو دا من دپاره زمونږ طرف ته د اروزګان طرف چې کوم زمونږ ساحه ده دا په امن کې ده. اوس مونږ نوی بیسون هم جوړ کړو، پوستې هم جوړې شوې دي. قندهار هم مونږ سره دا وعده کړې ده چې مونږ بیسونه جوړ کړو، هغه هم نوی بیسونه یو څه جوړ کړي دي، پوستې هم ایجاد کړي دي. خو بیا هم مشکلات لا شته دي، میانونه دي، بعضې وخت کې اوس هم په موټرو باندې په ملکیانو باندې دا الوزی خلاصیږي دا مشکل خلاص نه دی خو بیا هم انشاءالله چې وخت په وخت باندې به دا مشکل هم حل شي.
د یادونې وړ دی چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره چې د اروزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري نه یوازې دا چې ناامن ده بلکې له تیرو 18 کلونو راهیسې زیاته برخه کنډ او کفر پرته ده او د دغه ولایت خلک یې د رغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي، خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې یاده لاره ورغوي او امنیت یې کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې دا خبرونه مو ترجمه لاره سره واوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د فم پر سله شر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او اوریدلای شي. زموږ د دې سات خبرونه له حمید مالری دوه مې نیمه یې ترسې جو یو ځل بیا له نوریاس نوریس خد افغانستان او نړۍ مهم د مهم خبرونو سټی کې اورو.
قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغې اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني لخوا نن خپره شوې ویل شوي چې دوی ډېر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد خبرې نن بېرته پیل شي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د شاجوی ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید وکړ، 14 پولیسي وژلې او نور ټپیان کړي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال بیا جګړه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه وایي چې تر اوسه ورته دقیق معلومات نه دي رسېدلي. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال محمد باقری وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د بریتانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4مه دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګي کې ونیوه. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره یې د 2018 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 160 غړو د نیولو امر کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. نیوزیلند په چګټلې او توپ وهل پیل کړی دی. نیوزیلند په 28 اور کې د دولو غړو په سوزیدو 115 منډې کړی دی.
مننه کوم نوریاس نوری.